د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته راغلست. ازادۍ رادیو له دې شېبې په 1920 او 1925 مترو لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې اروپایي ټولنه د ټولو افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د کار او تعلیم په برخو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پر ژمنه بیا ټینګار کوي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون ډیرو نورو اړخونو هم په افغانستان کې له بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې په کلکه وغندلې. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرندکر پر خپل اکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې پوښتنه کړې چې ولې طالبان د افغانانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنو ته غوږ نه نیسي. پرون د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ وه چې سکالې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکي همدا اوس و. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو نه یوازې د موسیقي او د افغانستان د بډای فرهنګ په ځپلو سره بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې په ډله ییزه توګه د یو هیواد روح او هویت په نښه کړی دی. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې د موسیقي پر خاګولو بندیز لګولی او د هنرمندانو د موسیقي ګڼې الې هم ماتې کړي دي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له مدافع ډلو او بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو دا چلند په کلکه وغندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې ګډون کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پال مشر مایکل مکال دوه اونۍ مخکې اعلان کړی و چې ښاغلی بلینکن به د دسمبر په 11 د دې کمیټې په غونډه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. ښاغلی بلینکن چې مخکې هم څو ځلې د استازو جرګې استماعي غونډو ته نه و حاضر شوی، د دې کمیټې د مشر لخوا جرګې ته په سپکاوي تورن شو او یو ځلې د استیزا هڅه هم وشوه. خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې بلینکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه د کانګرس په 14 غونډو کې ګډون کړی او د وزارت زرګونه اسناد او ثبتي مکالمې د کمیټې ته سپارلې دي. یو شمېر جمهوری پال استازی د ولسمشر جو بایدن پر اداري انتقاد کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم نه دی مدیریت کړی. واشنگتن پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته 40 میلیارد ډالر پور ورکوي او دا د روسیې د هغو شتمنیو د ګټې پیسې دي چې په متحدو ایالتونو کې کنګل شوي دي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا راپور به د سږني کال د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا پور به د سږني کال له پای ته رسېدو مخکې کیف ته وسپاري. داسې اندېښنې شته چې ښایي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د راتلونکي کال د جنوري 1 د چارو واګې ترلاسه کوي ښایي د اوکراین له ملاتړ څخه لاس واخلي. له کیف سره د واشنګټن دا نوې مرسته د هغو 50 میلیارد ډالر مرستې یوه برخه ده چې د روان کال په دوبي کې د اوو پرمختللو هیوادونو ډلې یا G7 له اوکراین سره ژمنه کړې وه. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د 43 اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د کابل د مازدیګر په 16 بجو د دې هیواد په پلازمینه هرارې کې ترسره کیږي. افغانستان او زیمبابوې په دې لوب لړۍ کې 43 اووریزې، 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې په پام کې لري. د دوی دوهمه 40 اووریزو لوبه را روانه جمعه د دسمبر په 14 او دریمه د دسمبر په 14 ترسره کیږي. د 40 اووریزو لوبو لوبډلمشر به راشد خان او د ورځنیو لوبو لوبډلمشر به حشمت الله شهیدی وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چې د روسیې ولسی جرګې د تروریستي ډلو له لس څخه د طالبانو د ایستلو طرحې ته رایه ورکړې. آیا دا به د کابل رسمیت پیژندنې ته لاره هواره کړي؟
دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو له هغو کسانو سره د هغو د ستونزو په اړه خبرې کړې چې کورونه یې په غرونو کې دي.
د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېږم. ډېرې ستونزې لرو. په ژمي کې چې کله واورې ووریږي د تګ راتګ لارې بندې شي.
په یو بل راپور کې مو د کندهار د سرپوښ بازار لیدو ته بیایو.
دلته د ټول افغانستان خلک راځي. څلور دېرش ولایت دي. دا ولایت خلک یو غړی په خریداری کې سوداوي خارجان راځي. د سیل په حسابه
د سوریه وروستیو تحولاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د روسیې د پارلمان یا دوما د استازو جرګې پرون هغې لایحې ته رایه ورکړې چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو وتلو ته لاره پرانیزي. روسیې د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، خو تر اوسه یې په رسمي توګه له تور لست څخه د هغو د لرې کولو لپاره له خبرو پرته کوم عملي اقدام نه و کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې د پارلمان یا دوما استازي جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لست څخه وباسي. د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ډله نومول شوې وي، یوه محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. روسیه په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې د دې هیواد قانون له مخې له ډېر ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کېږي. خو له دې سره سره موسکو مخکې تر دې چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمنان شي، څو ځلې د طالبانو د پلاوو کوربتوب کړی و. روسیه پر دې سربیره په تیرو څه کم درې نیمو کلونو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې او خپل سفارت هم په کابل کې پرانیستې پرېښی دی. خو پښتنه دا ده چې د روسي جګپوړو چارواکو هغو څرګندونو ته په پام چې له یوې اوږدې مودې راهیسې له تور لسخ د طالبانو د نوم د لرې کولو په اړه کړي، ولې موسکو اوس په دومره ځنډ په دې برخه کې عملي انګام پورته کړ؟ په دې اړه مو د سیمه ییزو او نړیوالو چارو د کارپو غوث جان باس چې د حقوقو په برخه کې په روسیه کې دکترا اخیستې نظر وپوښت او له هغه مو وپوښتل چې د روسیې د دوما دغه اقدام به آیا روسیه دې ته ورنږدې کړي چې د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په رسمیت وپیژني؟
روسیه غواړي چې د طالبانو اړوند داسې محتاطانه ګامونه اوچت کړي، لوی مسیر غواړي تی کړي او غواړي چې د نوي قوانینو په چوکاټ کې طالبان داسې یو حالت یا موقف ته ویسي چې دوی د مدیریت څخه ونوزي او په ځان داسې ډاډه نه شي چې ګواکې دوی تورلی څخه ووتل نو بیا هر کار کولی شي. نو په دې ترتیب دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به داسې جرات وکړي چې په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د طالبانو سرپرست حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د روسیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو څه باندې دوه اونۍ مخکې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي سرګی شویګو د سفر په مهال له موسکو څخه غوښتي وو چې حکومت یې غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارماتونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې روسیې چې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکو ته پراختیا ورکړي، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 جولای میاشت کې ویلي وو چې طالبان اوس د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوی متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې په مارچ میاشت کې د موسکو په یوه څنډه کې د کنسرټونو پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و 144 کسان ووژل شول. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په افغانستان کې هم د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او طالبانو په وړاندې مبارزه کوي. تر دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان روان میلادي کال د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی و. خو آیا دغه اقدامات به له دې سره مرسته وکړي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو جنجالي موضوع هواره شي؟ د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو په باور تر هغو پورې چې طالبانو د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې له سختو چلندونو لاس نه وي اخیستی، د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل به له خنډ سره مخامخ وي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو او ثانوي زده کړو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي او پر ښځو یې نور سخت بندیزونه هم لګولي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
نن د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. د هیواد د غرنیو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په غرونو کې ژوند له ستونزو سره مل دی. د چاپیریال ساتنې د یو شمیر کارپوهانو په باور په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو او ناامنیو په ترڅ کې د هیواد د غرونو ساتنې ته لږه پاملرنه شوې ده. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
د افغانستان غرنۍ سیمې چې د دې هیواد د جغرافي لوی برخه تشکیلوي ګڼ شمیر افغانان پکې اوسېږي، خو وایي ژوند یې له ننګونو سره مخ دی. د غرنۍ سیمې یو شمیر اوسېدونکي وایي د سړکونو، برېښنا او روغتیایي مرکزونو په ګډون د دوی په سیمو کې بنسټیزې پروژې نه دي عملي شوي چې له امله یې له لومړنیو خدماتو ته د نه لاسرسي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بدخشان د واخان ولسوالۍ د غازیده سیمې یو اوسیدونکو افت خان د هندوکش په غرونو کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات زیات دي.
د هندوکش غره په سلسلو کې موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. کله یوې خوا د دغه غرونو له طبیعي یخچالونو ګټه اخلو، خو ورسره له کبلې له یو شمېر زیانونو سره هم مخ یو. چې سیلابونه راشي، روغتیایي مرکزونه بند شي، انټرنیټ نه لرو. د بدخشان په واخان کې د هندوکش په غرونو کې هیڅ هم نه پیدا کیږي.
د بلخ د البرز غرونو یو اوسیدونکي عمر هم له ورته ستونزو شکایت لري.
باشنده ولایت بلخ کوی
الب د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېږم. ډېرې ستونزې لرو. په ژمي کې چې کله واوري ووري کې د موټرو پر وړاندې د تګ راتګ لارې بند شي، چې له کبله په ډېرو ستونزو ناروغان مزار شریف ته لیږو.
مزار شریف انتقال میتیم.
خدای وازی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې غرمیشت خلک له ستونزو نه کړیږي، بلکې د پلازمینې په ځینو برخو کې هم هغوی چې په غرونو کې ژوند کوي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او د فاضله موادو د منظم سیستم د نه لرلو او سختو لارو د تګ راتګ له ستونزو سره مخ دي. د کابل د سیلو په سیمه کې د افشار غره یوې اوسیدونکي انیسی ازادي راډیو ته وویل:
ویلان که ما خودم ادب
زه د افشارو سیلو په غره کې اوسېږم. اوبه نسته. له جمعه څخه د اوبو یو نل راغلی، خو د هغې اوبه هم تروې دي. بوشکه یې په 15 افغانۍ پلوري. سړک او لار نسته او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
د سختي مردم زندگی میکره.
د چاپیریال ساتنې افغان پوهان په دې باور دي چې دغه هیواد غرونه د اوبو د اصلي سرچینو او چاپیریالي توپیرونو په توګه جدي پاملرنې ته اړتیا لري. دوی وایي د اقلیم بدلون، د ځنګلونو پرې کول او د غرنیو سرچینو غیر مسؤلانه استخراج دغه سیمې له ګواښ سره مخ کړي او د ډیرو افغانانو پر ژوندې منفي اغېز کړي. په تیر جمهوری نظام کې د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر او د کابل پوهنتون استاد نجیب آقا فهیم د غرونو د تاریخي، ټولنیز او فرهنګي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوه ها در افغانستان اهمیت اقتصادي،
غرونه په افغانستان کې اقتصادي، ټولنیز او تاریخي ارزښت لري. غرونه زموږ د سیمې طبیعت او جغرافي ښکلا ساتي او جوړوي. له اقتصادي پلوه غرونه قیمتي ذخیره دي. غرونه د رودخانو پیلامه بلل کیږي. که افغانستان غرونه ونه لري، نو په یوه وچه سیمه به بدل شي.
خوش که از لحاظ اقلیمی.
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر نور پوهان وایي د افغانستان غرونه د کانونو سربیره له ځنګلونو او طبیعي بوټو ډک دي چې د ځایي خلکو په ژوند کې مهم رول لوبوي. خو د دوی په وینا د څلورو لسیزو جګړو او د ځنګلونو بې درېغه پرې کولو د دې هېواد غرونه زیانمن کړي. له ډلې اقبال همدرد وویل
په تیرو څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له کبله حکومتونو د غرونو او طبیعي سرچینو چې په غرونو کې موجودې دي ځانګړې پاملرنه نه ده کړې. په دې برخه کې له حکومتونو سربیره د سیمې خلکو د یادو طبیعي سرچینو په ساتنه کې مهم رول لري. خلکو ته هم باید عامه پوهاوی وشي څو په پوره پام له غرونو ګټه پورته کړي. که موږ د شته طبیعي منابع څخه ګټه وانخلو نو پاتې ځنګلونه او طبیعي ښکلا به له منځه ولاړه شي او په راتلونکي کې به موږ د غرونو د ښکلاو او زیرمو څخه بې برخې شو.
ومو غوښتل چې د غرونو د ساتنې په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویان مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دې وزارت پر ویبپاڼه په خپرو کړو معلوماتو کې راغلي چې د افغانستان د طبیعي زیرمو او ځنګلونو ساتنه د دوی لومړیتوب دی. د طالبانو د حکومت د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د افغانستان د طبیعي زیرمو او ځنګلونو د ساتنې لپاره د پروګرامونو پیلول د دغه وزارت له اساسي او روانو پروګرامونو څخه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپله ویبپاڼه په خپرو کړو معلوماتو کې ویلي چې د دې ادارې د طبیعي مراسینو د ساتنې ریاست د هیواد په کچه د تنوع د ملي پلان له مخې د چاپیریالي سیمو ساتنه کوي. یادونه ده چې د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په دې خاطر د غرونو په نوم نومولي چې د خلکو پام د چاپیریال او غرونو ساتنې ته واړوي. ملګری ملتونه وایي غرونه په نړۍ کې د 15 میلیونه انسانانو د استوګنی ځایونه دي، خو د اقلیم بدلون، زیات استخراج او د هوا ککړتیا غرونه له ګواښ سره مخ کړي. د دې سازمان په خبره د نړیوال اقلیم د تودوخې دوام چې له امله د غرونو یخچالونه له منځه ځي دا د هغو خوږو اوبو په ذخیرو اغیز لري چې له امله د غرونو میش خلک چې د نړۍ تر ټولو بېوصله خلک دي د ژوندي پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د روان میلادي کال په لومړیو کې اعلان وکړ چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه وهل شوي او له منځه تللي او د طالبانو حکومت په ساتنه او د پرې کولو په مخنیوي کې پاتې راغلی. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې غرونه یې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو، خوږو اوبو، بډایه سرچینې او بیلابیل ډوله وحشي ژوي او مرغان هم لري. د افغانستان د غرونو لوړه څوکه د نوشاخ په نوم یادیږي چې د هندوکش د غرونو په لړ کې موقعیت لري او لوړوالی 2092 متره ته رسیږي. په افغانستان کې د غرونو مهمه سلسله د بابا غر ده. لوړه څوکه یې د شافولاد غر دی چې 15,100 متره لوړوالی لري. د پامیر غر، د سلیمان غر، فیروسکو او تور غر د افغانستان له مهمو غرونو بلل کیږي. غرونه له دې اړخه هم مهم بلل کیږي چې میلیونونه انسانان پکې اوسیږي او د خوږو اوبو د غنی سرچینو په ګډون د نړۍ 25% حیواناتو ته واښه برابروي او د نړۍ د ځنګلونو یو په دریمه برخه ځنګلونه جوړوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوریشت ساعته
اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. په سوریا کې هغو وسلوالو ډلو چې د بشر اسد رژیم یې وپرځاوه پرون د موقتی ادارې لپاره یو مشر وټاکه. دا موقتی اداره به د فبروري میاشتې تر پایه د هیواد چارې سنبالوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سوریا کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې څخه د امریکا ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې متحد ایالات به د دې هیواد حکومت که په معیارونو پوره وي په رسمیت وپیژني.
د سوریې د دولتي ټلویزیون پر تلګرام پاڼه محمد البشیر ته منصوب په یوه خبره شوې اعلامیه کې چې نوموړی ځان د سوریې نوی صدر اعظم بولي ویل شوی چې عمومي قمندانه یې دوی ته دنده سپارلې چې د مارچ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د انتقالي حکومت چارې سنبالې کړي. د تېرې یکشنبې په ورځ دمشق ته د اسلام پالو یاغي ډلو په ننوتو سره د بشار الاسد رژیم ړنګ شو او د اسد د کورنۍ د 15 لسیزو مستبدې واکمنۍ ته د پایټکه کېښودل شو. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې چې د اسد رژیم د نسکورولو لپاره په دې وروستیو کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی و. د مشق ته له ننوتو سره سم اعلان کړی و چې د قدرت د انتقال لپاره خبرې پیل شوي او ژمنه یې کړې چې هغه پخواني جګپوړي چارواکي به چې د خلکو د شکنجې مسؤول دی او جنګي جرمونه یې ترسره کړي تعقیب کړي. حیات تحریر شام ډله چې په سوریه کې د القاعده څانګې سره یې تړاو درلود، د امریکا په ګډون د ډیرو لویدیځو هیوادونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوي، خو دې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کړې چې له ځانه د یوې منځلارې ډلې تصویر ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ټولو هیوادونو غوښتل چې په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که راتلونکی حکومت دغه معیارونه پوره کړي نو احتمال شته چې متحده ایالات په رسمیت وپیژني. بلینکن ټینګار وکړ چې د سوریې راتلونکی حکومت باید د اعتبار وړ ټولګډونه او غیر فرقوي وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د لږکۍ شیعه مذهبه علوي فرقې غړي بشر الله اسد چې د ایران له کلک ملاتړه برخمن و خپل رژیم په یوه سیکولر دیکتاتوري سره رهبري کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د متحدو ایالاتونو لومړیتوبونو ته په اشارې سره وویل چې نوی حکومت باید د اقلیتونو حقونو ته د بشپړ درناوي لپاره څرګندې ژمنې عملي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد ته د بشري مرستو بهیر پیل شي. ښاغلي بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې له سوریې څخه د تروریزم د اډې په توګه کار وانخیستل شي. که څه هم د اسلامي دولت ډله د سوریې د خاورې پر کومې برخې کنټرول نه لري، خو دا ډله بیا هم په دې هیواد کې فعاله ده. په داسې حال کې چې سوریایان له قدرت څخه د بشر الله اسد لرې کیدل په خوشحالیو او جشنونو سره لمانځي، خو د دې هیواد راتلونکي اوس له خورا ناڅرګند حالت سره مخامخ ده او دا هم نه ده څرګنده چې آیا په دې هیواد کې به د ډیموکراسۍ هغه هیلې پوره شي چې ډیرو وګړو یې قرباني ورکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ راډیو خبرونې په 1921 او 1925 متره لانډو چپو اوري. په دې چپو د ازادۍ راډیو خبرونې د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونې په 1296 متره منځنیو چپو اوریدلی شي. ور یو ځل بیا ورزو د افغانستان اړوندو مطالبو ته. البته په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار سرپوخ بازار چې د افغانستان د تاریخي بازارونو په لړ کې ځانګړی ځای لري، د دې ولایت د لاسي صنعت په ځانګړي ډول د کندهاري کلتور د لباس او نورو توکو د پلور یو مهم مرکز دی. دا بازار څه باندې 2.5 پیړۍ مخکې د سردار کندل خان په امر جوړ شوی، خو اوس یې ځینې برخې تخریب شوي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
سرپوش بازار د خپلې تاریخي ودانۍ او جوړښت له مخې یو ځانګړی ځای لري. د کندهار ښار په منځ کې د دې بازار ودانۍ د کندهاري پخوانی دودیز معماری ښکارندوی کوي چې په خښتو، ګچو او لرګیو جوړ شوي دوکانونه د وخت د ښکلا او هنري مهارت نښه ده. د بازار نوم هم د هغه له ځانګړي ډوله سرپوش څخه اخیستل شوی چې د دوکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت له مخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دوکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدرویو، ګنډلو، خامکی غاړو جوړولو او پټوانو وبدلو په برخه کې مهارت لري، خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجی فضل محمد چې د تیرو 55 کلونو راهیسې په یاد بازار کې خولي او لونګي پلوري وای،
سرپوش بازار تقریبا د کندهار خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شاید د پغه وخت جوړ شوی دی، ول زغه دې خو د قانون چې دې ته زموږ لاس نه اغلاس درو غور راځي دی او جری دی هغه وجری او جامه ته وکپ شوی دی او زموږ خو د خانی لري هغه قانون په لاس په خوانی خلق نو ډیر پکې کې اوس کم دی ځنی مړي دي ځنی ماجر شوی دی او مدد پات دی څه او بازار
سره لدی چې د ځینو پخوانیو دوکانونو او توکو بازار کمزوري سوی، خو سرپوش بازار خپل ځانګړی ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم دې ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوه پلورونکي وایي
دلته رخچینو لونګي وو صدري وو بوټ فرانسوي بوټونه دا شان خرڅیږي. مخکې دا د کندهار چې جوړېدلې هغه رخچینې وې پاکستاني نه وې، یوه دانه په ټول سرپوش چې نه و. دلته د ټول افغانستان خلک راځي، څلور دېرش ولایت دي، د هر ولایت خلک یو غړی په دلې پسه خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د حسابه.
دا افغانستان ټول ولایتونو خیر تر عزیز خدا کی فزمن سره چې داخله غاسر دغه سیلانیان راسي دغه خارج مملکت سره اول دوار سفر بازار دې نه کوي. خامہ خجه بازار راځي تر تاریخي بازار دی، نو ډیر منوال لري زموږ کاروبار ورځم شان چې
په دې ورستی کلونه کې د سرپوش بازار د جنوبر خو وداني زړې سیوی دي او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅینه دي سیوی. لیکوال او تاریخ پو استاد حیات الله رفیقی وایي که د دې بازار تخریب سوي ځایونه بیرته ورغول سي او د پاته ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمینه برابره سي، نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودې لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دی دا باید تخریب نشي، او ځینې ځایونه چې موږ تاسو اوس ورته ګورم هغه لوړې ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي دغه ځایونو باندې ډېر ټینګار وکړي، ترمیم شي د خلکو د خوا څخه د حکومت د خوا څخه. دا زموږ تاریخي ځایونه دي، باید ما پنځه ولاړ نشي.
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مئی مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو له مخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرقې شریفې راوړلو وروسته له هندوستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژیرې مبارکې ویښته هم راوړ. دغه ویښته د کندهار په زړه جامع کې په درنښت کښېښودل سو. وروسته سردار کندل خان دغه ویښته هغې جامع ته انتقال کړ چې په خپله نیم جریب شخصي ځمکه کې یې جوړه کړې وه. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ. څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. وروسته دغه جامع د مئی مبارک جامع په نوم مشهوره سوه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي راډیو اوري چې وو ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خبرونه کوي. ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د زناور د علاقې خبر کوم. ورور موږ دا ګندګن امریز ګنج د غاړولې د تنګې ته اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو ګنج دی دادا، یو ګنج یې داسې رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کېږي، واران ټکرونه همګای وخت کېږي، نو دا ګرد خلک بره دا یو ګنج ته راځي. هغه تنګې ته چې اړولی دی هغه وروره یو ګنج په تنګې کې دی، چندان هېڅوک لانه وړي تنګې ته، هغه د وطنه ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بیرته دا ډې ته را واړې وروره، دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه د افغانستان د اسلامي عمارت څخه د یوه غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو، دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی د خپل سر په دوو تنو یا په یو تن چې پنجشنبه شي موټر تک تنه را خوشی کړی وي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه دا غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې لحاظ کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړی دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شپږ بجې او دیرش